السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږیست. د ازادي رادیو بله یو ساعت خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې اوري چې د کندوز ولایت چارواکي وایي پر کندوز ښار یې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تنبولې ده. په دې ساعت خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی دی او نن یې د اجراءات د څرنګوالي په اړه بحث روان دی. په داسې حال کې چې د کندوز امنیتي چارواکي د طالبانو د ډلهیزو بریدونو د شاتګ خبره کوي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه د دې ښار په څنډو کې لا هم دوام لري او د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوې غرنۍ سیمه کې د بس د شوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی دی او نن یې د اجراء د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویاند سهیل شاهین وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسیدلې دي. نوموړي زیاته کړه
هذه اشار خلجات كم من ده وتمام هم مسائل سالش بحث بيضا واماده شده بل يعني بعض نقاط من ده كسرش امروز بحث نكولين وبعض ببينيم شام همش تكمل شده يا دروزها عنده بحث
د غرض له طالبانو سره د امریکا مرچی پلاوی ازادي راډیو ته ویلي چې دا خبرې نن شنبه د قطر په ډیپلوماټیک کلوب کې دوام لري. دغه ټیم وایي د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر او د قطر د بهرنۍ چارو وزیر هم ګډون درلود. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې خبرې شې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. تر دې ورځ د مخه ولسمشر ټرمپ ویل وو کچیر له طالبانو سره د سولې موافقه و هم سي اته زره شپږ سو امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاته سي. په داسې حال کې چې د کندوز امنیتي چارواکي د طالبانو د ډلهیزو بریدونو د شاتګ خبره کوي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه د دې ښار په څنډو کې لا هم دوام لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو اندېښنې راخیستې چې وایي پر نامنیو سربیره د جګړې له کبله د اوبو رسولو او برېښنا سیستمونه پرې سوي، مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. غلام نبی د کندوز یو اوسیدونکی دی او د روانو جګړو په خاطر ازادي راډیو ته وویل
حوزه را دوباره به طور عادی برگرداند. نیروهای امنیتی ما خواهش میکنیم که ما دیگه دوباره نمیخوایم که دوباره شاهد بدبختی بودیم، دیگه نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است، دیگه مردم کندوز خسته شده.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوی پراخ بریدونه پر کندوز وکړل. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه یې په شا تنبولې دي. دوی په ښار کې تازه نفسې کمانډو ځواکونو ځای پر ځای سوي دي. نوموړي وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اعدا هم کړې ده. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویلي وو چې بریدونه تېره شپه شاوخوا یوه نیمه بجه له څو استقاماته پر کندوز ښار پیل شول او تر سهار پورې جګړو دوام وکړ. نوموړي په دې جګړو کې ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته د اوشتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې هم پر کندوز برید کړی وو او د یوې لنډې مودې لپاره یې د ښار کنټرول واخیست، خو د ښار بیرته افغان ځواکونو ترې ونیو. د روزګان د روغتیا مسولین تاییدوي چې په دې ولایت کې له تېر یو نیم کال راهیسې 140,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسول سیف الدین همنوا ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او نورو ځینو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې سي. د روغتیا چارواکو د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزرن یا پولیو 12 پیښې ثبت شوې چې یوه یې په ختیځ کونړ ولایت، نورې ټولې په جنوبي ولایتونو، په ځانګړي ډول په روزګان، هلمند او کندهار کې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه هېوادونه دي چې لا هم د ویروس پکښې پاتې دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو پایو غرنی سیمه کې یو رود د بس د شویدو په نتیجه کې لشت لږ تلریشت کسه وژل شوی دی. د پاکستان پولیس وایي دا پېښه د اگست په 10 د خیبر پښتونخوا په بارکوستان سیمه کې شوې ده. د پولیس خبره په دې بس کې سپاره کسان ټول د وی کورنۍ غړي ول شي لای وو د څخه را روان و. په دې پېښه کې نه تنه نور ټپيان شوی دی. د پېښې د دلیل په اړه پلټنې پیل شوی. پولیس او د ژغورنې ډلې په غیلې پرتی غرنی سیمه کې د پېښې سیمې ته در رسیدو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ادریان یو پرم ایرانی تلوړونکو کښتۍ باندې بندیز ولګاوه. دا بندیز د هغه اجرایی فرمان پر اساس لګول شوی چې تروریستان او د تروریستي اعمالو پلویان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې پر یاد ایرانی کښتۍ لدی کبله بندیز لګولی چې د ایران سپایي پاستارن انقلاب ګټه ترې اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې واشنگتن ګومان کوي دغه تلوړونکو کښتۍ د سوریې په لورې روانه ده. شته چې مخکې ګریس یو نومېدل د جولای پر څلرمه په جبل الطارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوی و. بریتانیا وایي دغه کښتۍ چې 2.1 میلیون بیرل تیل پکې بار و د سوریې پر لور روان و چې د ایران نږدې متحد دی. د جبل الطارق چارواکو د اگست پر 19 وروسته لاغه دا کښتۍ خوشی کړه چې سوریې ته د نه تګ تضمین یې ترې واخیست. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. اور چې په کندز کې د ازادي رادیو خبريال وایي هغه جګړه چې تیر شپه پیل شوی لا هم د شار پڅوند کې روانه ده.
بار شاید بدبختی بودیم دیگه نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است دیگه، مردم کندز خسته شده است.
د جنگ ترڅنګ د سولې موضوع هم تعقیب او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایی شوی. بعضی نقاط منبع
سره شو امروز بحث میکنیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست یوازې 9 کاندیدانو د خپلو کمپاینونو د لګښتونو په اړه معلومات ورکړي.
د شکایتو کمیسیون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسیون به هم د خپل لایحې مطابق به دغه نمائندان سره قانوني بحث وکړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د کندز ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت پر مرکز د وسلولو طالبانو د تیر شپې بریت پشا تمبول سوی دی. د امنی قمندانی وایاند ویلي چې سیمې ته تازه د می ځواکونه رسیدلی دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو وایاند معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د کندز خان آباد پر عمومي سړک دوی حمله کړې او ګڼو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، دغه شیبه چې خبرې کوو څه وضعیت دی په ښار کې؟
مننه صالح صاحب، زه خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دغه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکوله، کندز ښار کې اوس مهال یو جنگي وضعیت حاکم دی. یعنی خاص ټول تړلی ده. ټول د ښار په هر ګوټ کې، هر شاوخوا سیمو کې فوجیان لیدل کېږي، فوجي وسایط لیدل کېږي. یعنی خلک په ټولو کې په ویر کې دي. د کندز اوسیدونکي وایي چې دغه جګړې له کبله د اوبو سیستم، د برېښنا سیستم پرې شوی ده. همدارنګه شبه مخابراتي شبکې هم بندې شوي دي. کندز تخار لویه لاره هم د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. په ټولو کې خلک ډېر اندېښمن دي او د چارواکو غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي ترڅو کندز بیا ځلې هغه پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. او باید وویل شي چې د غرمې وروسته د کورنیو چارو وزیر، همدارنګه د ملي دفاع وزیر هم کندز ته راغلي ترڅو د دې ولایت وضعیت له نږدې نه وارزوي.
آریان صاحب، په ښار کې د خلکو تګ راتګ څنګه دی؟ دغه راز هغه کاروبار چې خلکو کاوه اوس څنګه دی؟
سالی صاحب، ښار خو په ټولو کې تړلی دی. دوکانونه خلاص نه دي، د خلکو تګ راتګ هم بند. حتی موږ چې ګرځو زیاتره ځای کې د ځواکونو له غبرګون سره مخ کېږو چې اجازه نه ورکوي. یو سیمینه بله سیمې ته ولاړ شو. یوازې د کندز د دورې لاندې دلته یو خرګوټی ده چې خلک دلته د خپل لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي، او د کابل اډم دلته را انتقال شوې ده. څوک غواړي چې بغلان یا کابل نور ولایتونو ته ولاړ شي باید دورې سره خرګوټی ته راشي، له دې ځاینه په ټکسي متوجه له ښار ووځي.
آریان صاحب، ځینو روغتیایي مسؤولانو ویلي دي چې تر اوسه څلور مړي او 13 ټپیان ور وړل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. ستاسو معلومات د مرګ ژوبلې په اړه څه دي؟
په جاره و د چارواک ته خو پختل یو څنګه خدای دې دلته د مخابراتي شبکې باندې سوي دي او بل چارواک په جاره څنګه وای دوی په وارلار موږ پختنه کوو زیات شمیر چارواک د فوند ز تلیفون ته ځواب نه ورکیا کم کسان ته سیمه لا پرفایلر وو په جاره باندې څنګه وای خو خای چې مرجو لا وخت دې ځکه چې ډېر درنه جګړه وا اته په خار کې د درنو وسلو سپکو وسلو مرمۍ سره تبادله کېدل په خار کې حساب سره ده
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان و چې د کندوز ولایت د ورستي وضعیت په اړه را سره خبري کولې د اجمل اریان په څرګندونه کې مودا هم وردل چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر او د دفاع وزیر دغه شرطه رسیدلې دي له کابل واصل وصال را سره د وصال سبستاسو معلومات سې چې وزیران د کندوز د ارزونې د پاره لکوم پلانونه سره دغه ولایت ته ورغلي
ډیره زیاته مننه سالی صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم بالکل لکه څرنګه ستاسې وویلې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو تر څنګ د غوس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر غرمه مهال کندوز ولایت تللی دی او هلته دی همدا اوس هم هلته دوی له امنیتي مسؤلینو امنیتي ځواکونو او د هغه ولایت له ولایتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او د وضعیت د خوالي او کنټرول په اړه به هغوی ته پلانونه ورکوي هغوی سره به خبرې اترې کوي څو شپې وړاندې دغه خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وکړه او ویل چې اوس مهال په کندوز ولایت کې وضعیت ښه شوی دی
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په مخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په هغه ولایت کې دي د 13 ساعتونو وضعیت ډیر عادي حالت ته ګرځېدلې دی او تر راتلونکو 2 ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت د کندوز وضعیت را وګرځي
بله لدی وړاندې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویلی چې د طالبانو بریدونه به بی جواب نه پاتې کیږي او دوی به له هغه برخلیک سره مخ شي چې سوکله مخ کې ورسره مخ شوی وو د ویل د کندوز خار په شاوخوا سیمه او یا د کندوز په خار کې دنه د طالبانو بریدونه د خلکو سره ښکاره دښمنی ده د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وویل د طالبانو دا بریدونه جوتوي چې تر اوسه غوي سولې ته پابند نه دي څلی صاحب له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت ویان هم خبري ناست لرله واغه هم ډاډ ورکړ چې الته چې پولیس دی امنیتي ځواکونه دی غوي پوره کوخخ کوي چې الته حالت عادي شي او د خلکو امنیت په خشن سره ټینګ شي بل سالي صاحب
ډیر مننه د واصل وصال پر راپور کې مور دل چې د افغانستان د کورونی چارو او دفاع وزیران کندوز شرطه رسیدلی دی له دوی سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملګری دی د افغانستان دفاع وزارت ویلي دی چې په کندوز کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی په څو شیبو کې بیا هم د کندوز روان وضعیت څیړو
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پوښتنه کړه
د کندوز شهر اوسیدونکو وای چې لا هم د شهر په شاوخوا نږدې څنډو کې جګړه روانه ده او دغه وضعیت اندیشمن کړی دی د کندوز چارواکي به وای چې وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی اجمل آریان او نور تفصیل
د کندوز د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې له تیر شپې رئیس وسلوالو طالبانو له شاوخوا نږدې سیمه پر خار ډلې زبرید پیل کړای او لا هم د خار په نږدې څنډه کې خال خال جګړه دوام لري کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې د دې ولایت روان وضعیت د رسیدنه وکړي تر څو بشري ناورین رامنځته نه شي د دې ولایت یو تن اوسیدونکي شاه رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل امنیتي چارواکي باید کوښښ وکړي تر څو بیا ځلې کندوز سقوط ونه کړي ځکه کندوز له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي د خلکو په خبره چې د جګړې له کبله د اوبو رسونې او د برېښنا سیستم بند شوی او دغه راز مخابراتي شبکې هم بندې شوی دی او تر څنګه خار ټول تړلای دی او دی وضعیت خلک لګنو سند سر مخ کړی دی د کندوز خار یو تن وسیدونکو محمد امین په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
دکانو بستا جنگ چور طرف
وب او بخت نسته وضعیت خراب دی او ټول خلک په خپل کورونو کې بند پاتې دي باید چارواکي ډیر ژر د کندوز روان وضعیت ته توجه وکړي خای کندوز بیا ځل د طالبانو په لاس سقوط وکړي بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریده پر شاته تمبولای او دغه راز د ښار په مهمو سیمو کې تازه دمه ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سی سرور حسینی په دې اړه وویل:
نیروی امنیتی شما از دیشب تا به حال مردانه میرزمند
امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو برید پر شاتم بولای او دغه راز د هوایي ځواکونو په برید کې شپږستانه وسلوال طالبان وژل شوی دي او د افغان ځواکونو طالبانو ته دا اجازه نه ورکوي چې د تیرو کلونو تجربه بیا ځل تکرار شي. خو د کندز سیمه ایز چارواکي د ملکي وګړو او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د یادونې وړ ده چې د دغې جګړې له کبله د کندز تخار، د کندز شیرخان بندر او دغه راز د ولسوالیو لارې د ترافیک پر مخ تړل شوي دي. وسلوال طالبان په داسې حال کې پر کندز ښار خپل برید پیلوي چې له دې وړاندې د ولایتي شورا غړو او د دې ولایت مدني فعالانو د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو فعاله فزیکي حضور څخه اندېښنې څرګند کړې وې او دغه راز له چارواکو یې غوښتلي وو چې د ښار شاوخوا څنډې د دغې ډلې له وجود څخه پاکې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د امنیتی چارو ځینی څارونکي پر کندز ښار د طالبانو د حملې هدف د سولې پر روانو مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو هڅه ګڼي. وصل وصل پر دې موضوع د امنیتی چارو د څارونکي محمد اګل مجاهد نظر راخیستی.
په دې شک نشته چې دواړه خواوې، نه تنها طالب بلکې حکومت هم خپل حملات کوي. تاسو ولیدئ په بدخشان کې به د کرانه منجان ولسوالۍ، د اماغان ولسوالۍ او د وردو ولسوالۍ باندې دولت حمله وکړي. نو دو طالبانو په خاطر دې چې دغه غچ واخلي به ځان بیا په قوت وښي په کندز باندې حمله کړې ده. زه دغه حمله محکوموم، دا ډېر یو غلط کار دی. د داسې حملاتو نتیجه دا ده چې دوی خپل بادارانو ته وښي چې موږ یادي هنوز هم قوي یو په افغانستان کې ارته کولای شو.
دغسې حمله چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم کوي او حکومت هم عملیاتونه کوي د سولې په روانو مذاکراتو باندې ساغیز لرلی شي،
دا ډېر بد تاثیر کوي. زما په نظر دواړو خواو ته لازمه دا ده چې د نرمښت نه کار واخلي، یو په بل حملې ونه کړي، تعرضونه ونه کړي. هر سړی چې په هر ځای کې دی په هغه ځای کې دی آرامه پرېږدي چې ژوند وکړي، هم طالبان هم حکومت، او د سولې خبرې دې شروع کړي. من افغانان مجموع کې د افغانستان ولس د جنګ نه ستړی دی. افغانان با عزت سوله غواړي، پایدار سوله غواړي. اما دغسې حملات هم د طالبانو دخوا هم د حکومت دخوا دا سولې پروسه کولای شي خزشدار کی، یعنی زیانمن کی او نور هم نفرت زیات کی.
دا دریم ځل دی چې په کندوز باندې دغه سي لوی حمله د طالبان لخوا نه کیږي. حکومت په مخنیوي کې ولې پاتې راغله ده؟
تاسو پیږی چې په افغانستان کې تقریبا په دا څلور دېرش ولایات، 315 یو ولسوالیو کې په اکثریتو کې دوه درې ولایات ما سوا چې لږ امن دي ښه دی، نور په ټولو کې جنګ روان دی. حضور د طالبانو هم شته او د حکومت هم شته، حکومت هم جنګونه مخکې وړي. دا جنګ یو غټ امکانات ته ضرورت لري، غټ سرمایه ته ضرورت لري، د دې درست مدیریت کول ته ضرورت لري. د افغانستان امنیتي ځواک دی، دا بدونه پیمانه هم نه دی چې ټولو ولایاتو کې کور په کور ودرېږي. بدون شکه طالبان د کندوز په مناطقو کې نفوس لري، د نورو ولایتونو، د سمنګان نه، د مزار نه، د بغلان نه، او د دې ولایتونو د بدخشان او د تخار نه هم کولای شي کندوز ته اشر وکړي او د کندوز باندې عمومي عملیات وکړي. په کندوز کار باندې حمله وکړه، تاسو نو کندوز نیوای نسته یا والا ا دې اوس درغه امنیتی ځواکونه په قوت د کندوز نه پښاو ته بولای، بل اخر تاسو کندوز نه نیوای، چې نه نیوای او کې ونی شي ساتلای نه سي، نو بیا ولی خلک ازیاته وي، ولی ځان تبا کوي، ولی د حکومتي ځواکونه تبا کوي، ولی ولس تبا کوي. زه فکر کوم چې حکومت هم ابو خپل مشکلاتونه لري، امنیتی ځواکونه دوی بم مختلفو ځایو کې په جنگ اخته دي، په بدخشان کې دا اوس عملیاتونه روان دي، په نور ولایتو کې. بل اخره هغه امنیتی ځواک په خپل په کندوز کې دی، هغه په دې حد کې اورتیا نه لري چې مکمله دفاع وکړي. مجبورن وخت ته عملی کیږي، د نور ځایه قوت ورسي، وخت ته قوت ورسي دا زمانګیره ده.
د امنیتی چارو څارونکو محمد اګل مجاهد وو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د سولې موضوع تعقیب او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وی چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقه متن نهایي سوی او نن د اجرا پر څرنګوالي خبري روان دي. خو ځینی چارواکي وایي چې دا بلری وی چې امریکا لا په نسنه د خپل ټولو پوزینو د استلو په اړه موافقه وکړي. رحمت الله افغان نور تفصیل.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای له امریکا سره د دوی د موافقه متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو موضوع هم شامل ده. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لوري استاذ نن شنبه د موافقه پر څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. هغه وایي تر ډیره د مسایلو په اړه بحث وسو او کم موارد پاتې دي. د توافقنامې متن چمتو سوی، ځینې ټکي پاتې دي چې نن ورځ به ورباندې بحث وکړو. خو ښاغلی شاهین د دواړو لورو د موافقه په ځانګړي ډول افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا توافق له نظره لرې بریږي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا چې دا مهال کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل په 15 میاشتو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو آزادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقه برخه جوړوي.
ما په پیټر باندې توافقنامې په متن کې پولیسان د خارجانو وتل دي او هغه بندیان په 15000 کسه بندیان خلاصيږي. په اول نوبت کې بیا به نور دوه نوبتونه یې په هغه کې به نور خلاصيږي. اتش بس خبره به په بین الافغاني ناشته کیږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبره لته په بین الافغاني ناشته کیږي کیږي چې څنګه حکومت به په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کوي، خو د غډله اوس هم افغان حکومت لپاره یو تورریستي ډله ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غډله اوس هم د هیواد امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. هغه وایي طالبان د جګړې ختمېدو لپاره هیڅ ډول ژمنه نه لري او نه هم لیدل کیږي. نن ورځې هم په کندوز کې په څو ځایونو حمله وکړې. هغه څه چې طالبان مطرح کوي موږ ته د بحث وړ نه دي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پلان په شرایطو پورې تړاو لري او له دې سره تړاو لري چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک مشارکت په چوکاټ کې په دې اړه څنګه بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له امریکا سره د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. شاهین زیاتوي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لید کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او نه هم پړاو مذاکرات لس ورځې وړاندې په قطر کې پیل سوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست 9 کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه د کمیسیون ته راپور ورکړی. دوی وایي که پاتې کاندیدان د خپلو لګښتونو راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورنکړي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به معرفي سي. ناجیه صافی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو هغه نوماندان به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي شي چې تر اوسه یې د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دوی ته راپور نه دی ورکړی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 9 کاندیدانو د خپلو مبارزو پر مهال د لګښتونو د څرنګوالي راپور دغه کمیسیون ته سپارلی.
نه نوماندانو خپل مالي گزارش کمیسیون ته ورکړی دی، خو په هغه نه نوماندانو چې مالی گزارش ورکړی په هغو کې ستونزې او مشکلات موجود دي. یعنی ځینې نوماندانو دا فورمې په درست شکل نه دي خانه پوری کړي او پاتې هغه کسانو چې گزارش د تیرې ورځې تر ماښامه نه دی ورکړی، کمیسیون به دوی د شکایتو کمیسیون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسیون به هم د خپل لایحې مطابق به دغه نوماندان سره قانوني برخورد.
دغه کمیسیون وایي کاندیدان مکلف دي چې د خپلو ټاکنیزو سیالیو لومړی راپور د ټاکنیزو سیالیو له پیله تر 11 یا هم تر 12 ورځې او دوهم راپور د ټاکنیزو سیالیو د چوپتیا په بهیر کې کمیسیون ته ولیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې له مخې د جمهوري ریاست هر کاندید مکلف دی چې د انتخاباتو د کمپاین د هر میاشتې د لګښتونو حساب له کمیسیون سره شریک کړي. د قانون له مخې هیڅ کاندید حق نه لري چې له 1.5 میلیونه افغانۍ ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو مصرف کړي. لبلی خواد افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کاندیدانو ل دې کړنې ښکاری چې دوی قانون ته درناوی نه لري.
کله چې په دې معنی چې دوی دغه اصول او لایحه ته بې پروا دي او دا خپله دغه غلوي چې د قانون د رعایت مسله دوی لپاره دومره جدي نه ده. دوی نه شفافیت دوی لامل ګرځي چې راپورونه په وخت نه رسیږي. دا ښایي چې دوی البته خپل راپورونه کې په مسله دښتونه کې همدارنګه په عایداتو کې
دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون غواړي سو په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته شکایت وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د زمري په شپږمه پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له هر ډول دولتي شتمنۍ اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
څلور بجې او شپږ ویشت دقیقې کیدونکې دي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې سوي دي. په اورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزان یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې سوي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور وړاندې کوي.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې لامل یو لک څلوېښت زره ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي چې تر اوسه پورې هم پاتې دي. د یوای په یاد مودا او دغه سیمو کې تر دا مهاله پوری نه د پولیو مثبت پیښ ثبتوي او دغه راز پروان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوک پیښ هم ثبتوي چې ورسته تر څیړنې 15 مثبت ختلې دي. روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې وسلوال طالبان یاد واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه نایلاج ناروغي اخته سي.
خیر دا موضوع مستغرق شنه سلیم سره مشکل په دات نږدې کې هر جره دا هغه دا مشکل زموږ د سوي او د دې دولت په سطح د دې سازمان د مشکل ورته دا ودی مسلم د تنظیم وړاندې کړو موږ په هغه سطح باندې د مشرانو سره خبر روان دي چې موږ دا وسم دغه مسله باندې مجلس او شمشله په دادي رجب کې په دا مشکل اول له سطح حل شي او وخت دی لاته خو دا د خپل ګهر مشمال حق دي او دا د مشمول په د غوړې کار سره
ناروغی دغه ځای اوسیدونکو چې ځکه ویره لري چې روغتیایي مسولین وایي که د پولیو یو پیښه په ټول افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دی. خو اوس هغه دی یوازې 15 پر روان میلادي کال کې په اورزګان کې ثبت شوی دی چې تر څنګه روغتیایي مسولینو خبر ورکړي که د یاد وایروس مخه ونیول سي نو زرګونه نور ماشومان ته به هم انتقال سي. د اورزګان دغه ځای اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه نیولې د دې د ماشومان سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زمانه مابل شکر دی د مرکز وسیدونکو یم زموږ په بیبانی ساحه کې واکسینو شي نسته ورور د مسلمانان ډیر په تکلیف کې یو ځای جنگونه و ده نسی غزارې دی بل ځای
انا می اجش فلار احمدی د ترنکوټ وسیدونکو یم والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو ویدونه زیاته ویره لرو چې ویلر مریزور پیښ زمر په ځکه کې دای دغه اندیشنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ته پیښ نه موږ بس ډاکټر رسون غټه ویره لرو ان چې ار مرز ور پیښ موږ په ځکه کې ویره دای چې خدای نه خزه چې د پولیو نه دا خو به واکسین ما چې بل دربل نه لري.
ما نوم خضر رحمان دی د چوری وسیدونکو زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې من نه د ځکه دا زمر د لاتونکو ماشومان د پاره یو ګټه دی او دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د فایل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اوس 14 ته لوړ شوی دی چې 15 په اورزګان، 15 په هلمند، 2 پیښې په کندهار او یو پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوی. بل خو بیا دینی علما وای د ماشومان روغتیا ته پام کول پر مور او فلار فرض ده. د اورزګان ولایت د حج او قاف رئیس مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته ویل چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره جواز لري او باید هر مور او پلار یې خپلو ماشومانو ته د روغتیا په خاطر ورکړي. د روغتیایي چارواکو له قوله د پولیو وایرس اوس په ټوله نړۍ کې ختم شوی، یوازې په درې هیوادونو کې شتون لري، افغانستان، پاکستان او نایجیریا.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان اسدالله خالد او مسعود اندرابی د کندوز امنیتي وضعیت ارزول په هدف هغه ولایت ته رسیدلی دي. که څه هم د کندوز امنیتي چارواکي د دې ښار د جګړې د مهارولو خبره کوي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي لا هم د کندوز ښار په څنډو کې جګړې روانې دي. افغان چارواکي دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي، خو په نننیو جګړو کې د ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبان وین زبی الله مجاهد بیا پر ټویټر لیکلی چې د دوی بریدو پراخوا او دوی ته د اوشت مرګروب لپاره راپورونه ردوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي دي. دغه ورځ له طالبانو سره د امریکا مرکچی پلاوی ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې نن شنبه د قطر په ډیپلوماتیک کلوب کې دوام کوي. دغه ټیم وویل د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. تر دې دمخه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو غرنۍ سیمه کې د بس د شوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور ویشت کسه وژل شوی دي. د پاکستان پولیس وایي دا پېښه د اګست په 10مه د خیبر پښتونخوا په برکوستان سیمه کې سوید. د پولیسو په خبره په دغه بس کې سپاره کسان ټول دی وی کورنۍ غړول چې لای وو ودت خراب روان و. په دې پیښه کې نه تنه نور ټپیان دی او د دلیل په اړه پلټنې پیل شوې دي. او د امریکا متحده ایالاتو د آدریان دریا یو پنوم ایرانی تلوړونکو کې کشتی بندیز ولګوه. د بندیز د غیجرۍ فرمان پر اساس لګول شوی چې تروریستان او د تروریستي عملو پلویان په نشه کوي.
د مهمو خبرونو له دیزمول ازادي رادیو واوري تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې azadiradio.com. اوس هم وصل وسل د نن ورځې سپورټي خبرونه ولولې.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې ټیسټ سیالۍ لپاره دغه هیواد ته رسیدلې ده. افغان لوبډلې د دغه سیالۍ لپاره یو اونۍ په متحده عربي اماراتو کې تمرینات کړي او ټاکل شوی چې په بنگلاديش کې هم یو لړ تیاری وکړي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دغه ټیسټ لوبه د بنگلاديش په کوربتوب د سپتمبر له 15 نه د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې ترسره کیږي. دواړه هیوادونه له دې وړاندې په شل ورځو او ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شوي، خو په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې بیا د لومړي ځل لپاره مخامخ کیږي. په دغه سفر کې انډي مولز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د مشر روزونکي نوروز منګل او خالق داد نوري د توپوهنې د روزونکو په توګه ملتي. د افغانستان د فوټبال تر ولسکلنو کم عمره خزینه لوبډله د سوبروټو کپ سیالۍ په لړ کې نن د نوې ډلې د فوټبال خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. افغان خزینه لوبډلې له دې وړاندې په خپل لومړۍ لوبه کې تیره ورځ د هند د چنډیګړ لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هندوستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله له تیرو څو کلونو راهیسې په سوبروټو کپ سیالیو کې ګډون کوي. او د ویسټ انډیز او هندوستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دوهمې ټیسټ لوبې په چا ویسټ انډیز ګټلې او د توپ اچونې پریکړه کړې. هندۍ کرکټ ملي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 500 وکټو په زیان سره 224 منډې جوړې کړې. د هندوستان په لومړۍ پاڼۍ کې تر دې مهاله تر ټولو ډېرې منډې شپږویا لوبډل مشر ویرات کوهلی کړې دي او سوځېدلې ده. له دې وړاندې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې هندوستان پونېدلی و چې ویسټ انډیز ته د 383 منډو په لوی توپیر ماتې ورکړې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهید حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم